امریکا غږ رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار به نیک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
دایش په هزارګانو
د نورو بریدونو ګواښ وکړو دیموکراتانو هیلری رسمن د امریکا جمهوری ریاست ته کاندید کړی ده او نن به د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیلری کلینټن سره یو ځای وینا کوي
نن چهارشنبه ده د 1415 نوي کال د اسد د میاشتې شپږمه ده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې 28مه کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د افغانستان پاکستان او د قاتې ملاتړ د ماموریت لوړ رتبه جنرالانو پرون غونډه وکړه او د ډیورن د کرښې په دواړو غاړو کې د دهشتګرو د فعالیتونو د مخنیوي په لارو چارو وژغېدل په دې باره کې مفصل رپورټ او یو مرکه هم اوریدلی سي اوس و پر خبرونه نظرانه یوسفزی تستورانی که
السلام علیکم د اسلامي دولت ډلې ګواښ کړی چې د سوریې د جمهور رئیس بشار اسد نه د افغانستان د یو شمیر شیعه ځوانانو د ملاتړ په غچ کې به د افغانستان په هزاره شیعه اقلیت باندې نور بریدونه هم ترسره کړي د داعش یو قمندان عمر خراسانی ویلي چې د شنبې په ورځ په کابل کې د هزارګانو په ویستري مظاهرې باندې بمی برید د سوریې د رژیم نه د یو شمیر هزارو د ملاتړ په وجه ترسره شوی دی د فاطمین لیوا د افغان شیعه مذهبو جنګیالو ډله ده چې لومړی په ایران کې جلب او جذب او روزل کیږي او بیا د اسد د رژیم د ملاتړ دپاره سوریې ته استول کیږي عمر خراسانی د وینا معلومې سیمې نه د ټلیفون له لارې د رویټرز ایجنټس ته ویلي دي چې که دوی سوریې ته د تګ او د ایران د غلامۍ نه لاس وانخلي موږ به هرومرو داسې بریدونو ته دوام ورکوو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل کې د شنبې د ورځې د مرګونې برید وروسته ژمنه وکړه چې د قربانیانو د وینې تویدو غچ پر دې پیښې دا میلیونونه نه واخلي هیلری کلینټن باید د دیموکرات ګوند د سلور زره وو سو یو کم 50 استازو له ډلې نه 2302 استازو ملاتړ او رای ګټلې وې چې د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست د پاره د دیموکرات ګوند کاندید شي هیلری کلینټن نن دا کار وکړ شو او د ټاکل شو استازو نه زیات شمیر استازي وګټل په موکړی د فلادلفیا نه د امریکا غږ د خبریالانو علي شاکر او کین فراباغ رپورټ ته چې سید سلیمان شاهد استه در اوروي
ټاکل شوی دا چې پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن به هم غونډې ته وینا وکړي او د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست د مقام لپاره به د خپلې میرمنې د کاندیدۍ نه دفاع وکړي که هیلری کلینټن دا انتخابات وګټي نو د امریکا په تاریخ کې به لومړی ښځې چې د متحده ایالاتو د 1500 جمهوری رئیس په توګه به په سپینه ماڼۍ کې د قدرت په ګدۍ کینی د بل کلینټن په شمول د دیموکرات ګوند مهم مشران په خپل ویناو کې کوشش کوي چې په ملي یووالي او ټولو امریکایانو ته په یو شان حقوقو باندې په قایلېدو تاکید وکړي په مقدماتي انتخاباتو کې د هیلری کلینټن سیال سناتور برنی سندر چې اکثر ځوانان او غریبانان سره ولاړو په خپلې وینا کې د میرمن کلینټن تعریف او ستاینه وکړه او ویل
I serve with her in the United States Senate.
ما د هغې سره د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې یو ځای کار کړی د ماشومانو معلولینو او د ښځو د انساني حقوقو د یوې مدافع په توګه پیژنم هیلری کلینټن به یوه بهترینه جمهور رئیس وي په دې ویاړم چې نن شپه زه د هغې څنګ ته ولاړ یم هیلری کلینټن او د هغې انتخاباتي ملګری ټیم کین دواړه د غونډې په پای کې وینا کوي
خبرونو ته ایدا مور کوو د امریکا د دیموکرات ګوند غړي او پلویان په دې باور دي چې نن د سیشن بی پورس د ولسمشر باراک اوباما وینا به په دغه ملک کې د هیلری کلینټن د انتخاباتو د ګټلو لپاره د دغه ګوند ملاتړي متحد کړي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې اوباما په خپلې وینا لیکلو باندې تر اوسه پورې کار کوي. یو څو دقیقې وروسته کېدای شي اوباما خپل وینا وکړي. امریکای مسلمانان په انتخاباتو کې ګډون ته هڅول شوی. په داسې حال کې چې په امریکا کې د دیموکرات ګوند ملي لویه غونډه روانه ده، امریکایي مسلمانان هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره راغلي دي. هغوی هلته په دغه غونډه کې د امریکایي مسلمانانو د کمیټې د مشرانو سره د امریکا په انتخاباتو کې د مسلمانانو د ګډون په موضوع خبرې کوي. د ګوند استازو او د ټولنې مشرانو په مسلمانانو غږ وکړ چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د امریکایي مسلمانانو رای د ټولو رایو 1% دي، خو مسلمان مشران وایي په میشیګن، ورجینیا، مینیسوټا او د کالیفورنیا په ایالتونو کې د مسلمانانو رای مهم نقش لرلی شي. د امریکا په کانګرس کې مسلمان غړي کیت الیسن د امریکا غږ ته په مرکې کې وویل چې په امریکا کې داسې ډېرې سیمې دي چې د مسلمانانو رای پکې ډېر اهمیت لري. د پیو سړنیز مرکز یو سروې وایي چې په 2015 کال کې په امریکا کې د اوسیدونکو مسلمانانو شمیر 3.3 میلیونه دی. په 2009 کال کې د ګیلپ دیوی سروې مطابق مسلمانان په امریکا کې د تعلیم په برخه کې په دویم نمبر راځي. په ترکیه کې په هغه عسکرو پسې لټون روان دی چې د کودتا ناکام کوشش وکړ. په ترکیه کې خاصې قواوې هلیکاپټرې په هغه پوځیانو پسې ګرځي چې څو ورځې مخکې د دغه هیواد د ولسمشر په خلاف ناکامه کودتا وکړه. ویل کېږي چې شاوخوا 1000 عسکر په دغه کودتا کې ککړو. د ولسمشر اردوان دفتر د دې نه مخکې د لسګونو جرنلستانو د نیولو امر هم کړی دی. په ترکیه کې جمهور رئیس اردوان د یو فرمان پترس کې په زرګونو خصوصي ښوونځي، خیریه موسسې او نورې ادارې هم تړلې دي. په فرانسې کې پولیس وایي هغه دوه برید کوونکي او یو مذهبي مشر وژل شوی چې دغه مذهبي مشر په یو کلیسا کې ارغمل کړی و. دغه کسانو چې چاقوان ورسره و ګڼ شمېر کسانې د نورماندي ښار په یو کلیسا کې ارغمل کړی و. پولیس وایي په برید کې یو بل تن ټپي شوی هم دی چې د ژوندي پاتې کېدو چانس ډېر لږ دی. تر اوسه دا نه ده معلومه چې ارغمل نیونکي څوک وو او دا کار یې د څه لپاره کړی و.
تاس خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورت ته. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان، پاکستان او قاتی ماموریت ملاتړ د ماموریت د لوړ پوړو جنرالانو ترمنځ پرون په دغه وزارت کې د ډیورن د کرښې په اردو کې د تحریکګریزو فعالیتونو د مخنیوي په چارو په یوه غونډه کې خبرې وسوې. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شنواری په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وي په دغه وزارت کې د افغانستان، پاکستان او قاتی ملاتړ د ماموریت د لوړ پوړو جنرالانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تهګریزو فعالیتونو د مخنیوي په لارو چارو په یوه غونډه کې خبرې شوې دي. د دفاع وزارت وایي چې په دې خبرو کې د افغانستان له اړخه دغه وزارت د سر رئیس د اپراسیون رئیس جنرال حبیب حساری برخه لري چې د پاکستان او قاتی ملاتړ د ماموریت څخه هم د سرو جنرالانو په کې برخه اخیستې وه. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري امریکا غږ سره په مرکه کې نه خبرې سره دي ستونزو د هواري په برخه کې کټورې وبلې.
نو نن هم په دې باندې بحث وشو، بیا ټول یاداخ نسی او په غیر باندې بحث کې د خپل مشرانو سره شریکي او ډیر وخت د خاګټم لري. ځینی وخت کې د دې ټولې فیصلې معاملې کې امید ده چې نن هم په کومه مسله باندې بحث شوی دی هغه ته ټول د عمل جامه ورواغوندې.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د جمعې په ورځ په ویلا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سره دي چارو د تنظیم لپاره په کابل کې د نن ورځې غونډې په باب خبر ورکړی او ویلي چې دا د یوې تخنیکی مشورتي ډلې غونډه ده چې په تاشکند کې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی او امنیتي چارو د سلاکار سردار جزیز ترمنځ شوی واپ کې د مخې جوړیږي. تاشکند په غونډه کې سره دي لانجو د هوارول لپاره د دواړو هیوادو ترمنځ د بهرنی چارو د وزیرانو په مشرۍ یو لوړ پوړی کچې میکانیزم درامسته کېدو پرېکړه شوې چې په کې به د دواړو هیوادو د ملي امنیت سلاکاران هم ګډون ولري. همداشان په تاشکند کې دا پرېکړه شوې وه چې دا میکانیزم به یو تخنیکي کاري ګروپ هم رامنځته کوي. په کابل کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان، پاکستان او د قاتی ملاتړ د ماموریت د جنرالانو ترمنځ دا درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې پاکستان پریکړه کړې چې بله اونۍ په تورخم کې نوې جوړه شوې دروازه تګ راتګ لپاره پرانیستې. په میاشتې وړاندې دغې دروازې د جوړېدو په سر د افغانستان او پاکستان سره د دوه کړو ترمنځ نښته وشوه چې د کرښې په دواړو خواوو کې مرګ ژوبله رامنځته کړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په پوګدو کې د سخت دریز او وسلوال او د نور امنیتی مسلو د هوارول او امنګي رامسکول د لپاره د مخه هم د ټولې وادو ترمنځ ورته غونې جوړ شي. د افغانستان چارو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې ترغی چې په پاکستان کې د مشتو افغان وسلوال او مخالفین شتون مسلې ته د حل نه ویل ټول شي د ډول غونې به کومه نتیجه ورنه کړي. د افغانستان د ملي امنیت په خانه سره کار ډاکټر رنگین د پاسپورت وایي چې خبري هر وخت دي خو چې ورسره عمل هم موجود دي. ډاکټر سپانتا خبريان سره د خبرو په وخت ویل چې په تیر وسواله سکلو کې دا په یاد ندي چې سپانتا په وینا پاکستانیانو چې سویلی پاره عمل کړی. ډاکټر سپانتا وایي هیله یې ده چې یو ورځ پاکستان دې پیالې ته ورسیږي چې په افغانستان کې سوله د دې هیواد په ګټه هم ده.
شما میدونئ چې موضوع ما هم وزیر خارجه افغانستان بودم یک وخت هم مشاور امنیت.
ډاکټر سپانتا ویل تاسو پوهیږئ چې زما دریس چې وخت افغانستان د بهرنی چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکارو زه دغه خبرو سره په ځنګړي ډول سره دې مسلو په سر خبرو سره د سره نه منظور همغه ډیورنډ کرښه ده موافق نومه. ډاکټر سپانتا وایي چې پاکستان سره اساسي ستونزه د افغانستان په چارو کې دغه هیواد لاسوهنه. ډاکټر سپانتا د طالبانو او د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د وسري دریس څخه هم ملاتړ وکړ او دغه پالیسۍ دوام غوښتنه وکړه. پاکستان تل د افغانستان په چارو کې خپل لاس لرل رد کړي او په افغانستان ټول لګولې چې هندوستان ته د دې اجازه ورکړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر خلاف وکړي. افغان حکومت دا ټول نه بیا اساسه ګڼي او د پاکستان څخه په دې برخه کې له کوټلو شواهد او اسناد وړاندې کول غوښتنه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. د بغلان او کندوز په کلوالو سیمو کې د طالبانو او یو شمیر وسلوال کسان ل د قانون څخه د زراعتي محصولاتو اوشر ټولوي او دغه کار د قانون ډیر زیات په تکلیف کړی دی. نور تفصيل زمرد خبريال د ګل رحیم نیازمن پر رپورت کې واوري.
د بغلان او قندوز ولایتونو هغه خلک شکایت کوي چې د غیر قانوني وسلوالو او طالبانو لخوا ترې په زور د زراعتي محصولاتو لسمه برخه اخیستل کیږي. دوی وایي چې دواړه جنگي ډلې د خپلو جګړو مصارف د دوی له زراعتي محصولاتو څخه پوره کوي. په قندوز کې هم وسلوال طالبان د زراعتي محصولاتو لسمه برخه پرته له هغه خلکو څخه نغدې پیسې ټولوي چې په کلی کې موټر لري. د کوزي چاردرې څو تنه موټروانان چې خار ته سورلي وړي راوړي وای چې دوی هر یو د طالبانو قومندان ته د موټر په سر د یو کال لپاره 1500 افغاني ورکړي دي. دوی وای چې دغه پیسې د طالبانو د خاروالۍ لخوا ټولېږي او په مقابل کې موټر چلون کې ته اجازه لیک ورکول کیږي. په قندوز کې څو ځل غیر قانوني وسلوالو د زراعتي محصولاتو د شر ټولولو په سر په خپلو منځونو کې جنگونه کړي او د یو بل طرفداري وجلې دي. د بغلان د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې له غیر قانوني وسلوالو او وسلوالو طالبانو پرته د پولیسو د امنیت قومندان هم له دهقانانو څخه د هغوی د محصولاتو لسمه برخه یا عشر غواړي. د بورکی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو نیک محمد وایي
لا یکه خود جام میکنه کښ خو ګټنه میتانو څو دار توفنګ دار ان تر کښ خو شرر جام میکنه همي ځنګ سری وشره
د زراعتي محصولاتو لسمه برخه ټولوي. څو کوړه څه نشي ویلای ځکه چې زور لري ټوپک لري او د عشر پر سر جګړه هم کوي. د بورکی یو بل اوسیدونکو فیض محمد هم ورته خبره کوي. هغه وایي چې قومندانان د یو بل زده له دهقانانو عشر اخلي.
قومندان جامنا کولی ترکتورونه را جام کړ د ورسولي بورکا کې بریما تاخر سره بریما اشته سر ګاندوم میته.
قومندان راغه هغه خلک راټول کړ چې ترکتوري لري ورته ویل چې د کال تر پایه به احتیاط یا مناغنه مور کوي. د بغلان ولایت د امنیت قومندان نور حبیب ګلبهاره وایي چې د بورکی د خلکو امنیت ښه ساتل شوی نو خلکو په همدې خاطر خپل عشر یو قومندان ته ورکړی دی. ما د سیمه خلک راټول کړل او مې پوښتل خو هغه په دې خاطر چې په سیمه کې خامنیت ساتل شوی لدی رضایت درلوده چې خپل عشر هم د قومندان ته ورکړي. موږ له پولیسو سره د خلکو د مرستې مخه نه نیسو مګر پولیس په زور د عشر ټولولو مخه نیسي. په قندوز کې د دولت مخالف وسلوال طالبان کله زراعتي محصولات عشر ټولوي خو یو شمیر وسلوال کسان بیا د خټکیو له هغه موټرو څخه خټکی ښکته کوي چې دهقانان یې بازار ته د پلورلو لپاره وړي. اوس مهال د قندوز په بازار کې یو خټکی لسلو افغانۍ نیولې تر 1500 افغانۍ پورې خرڅیږي او هر ورځ دغه وسلوال له موټرو څخه په لسګونو خټکی ښکته کوي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په راپورټ کې واوریدل چې د افغانستان، پاکستان او د قاطع ملاتړ د ماموریت لوړ رتبه جنرالانو د سېشنبې په ورځ غونډه وکړه او د ډیورن د کرښې په دواړو غاړو کې د دهشتګرو د فعالیتونو د مخنیوي په لارو چارو وژغېدل. موږ د امنیتي غونډو د سیاسي اړخ په باره کې د پاکستان او افغانستان د دوو کارپوهانو بریټګر سات او پخوانی نظامی جنرال عتیق الله امیرخیل سره مرکې کړې دي.
محترم صاحب، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي د کنټرول لپاره چې د تروریستانو مخاوني ولشي او د دوی د حملو مخاوني ولشي، همداشان د عادي خلکو د تګ راتګ د کنټرول لپاره د بارډر منیجمنت په نامه غونډې کیږي، درې اړخیز غونډې چې وختن په وختن د افغانستان، پاکستان او ناتو ترمنځ کیږي. موږ غواړو په دې باندې پوه شو چې د بارډر منیجمنت نه مقصد څه دی. دا مثلا دی ویزو خبره تر هشوی ده، د پوسو دروازو جوړول دي، بل اخر دغه خبره چیرته وزیدی دي، نتیجه څه ده؟
ګوره، دا خو پاکستان چې کوم دا فیصله کړو، ځکه چې کله د شوروي افغانستان باندې قبضه کړو او دا غیر نرسو، دا چې کوم پاکستان د ستګرا تبو د باندې ویزه یا د پاسپورت یا نور چې کوم د سفری د دستاویزات دي باندې کوم سختې او هغه ختم شو. تاسو ته تاسو غواړئ پیسې شو کال نو چت وخت کې دلته بالکل بارډر نه افغانستان راخنه تک راته چې مو هغه بغیر د دستاویزاتو نه هیڅ پته نه لګی دا کې پاکستان راځي د شدت بم راوړل او دا چې پاکستان به هم اوریدل پابندې نو نه چا تپوس کو. پاکستان زما په خیال باندې اوس دا فیصله کړې و چې یو خاص کر په هم باندې چې کوم تقریبا شل پیسې د کسان اوریدل اوریدل ارواز نو هغه باندې دا د څومره کسان په افغانستان او پاکستان تر هغه هیڅ سفر سفری دستاویزات چې کوم ایزمنت رائټس د لاندې راځي هغه خلک چې کوم د قبیلو خلک دي چې د ډیورنډ کرخه یو خو شوسی هغه باندې صرف د سفری دستاویزات او چې کوم نور افغانان دي هغه چې پاکستان تر راځي هغه به پاسپورت او ویزه سره راځي. نو پاکستان خدا دا وکړي چې دا پابند چې کوم دي دا د پاره دي چې افغانستان نه شکایت کوي چې دی باندې دهشتګرد د پاکستان افغانستان ته یو ول پروانه کوي. نو ورو پاکستان دوی څومره نور د غدي د تګ راتګ لاري دي، غلام خان باندې دا او کاغه په سپین بلدک چمن باندې دا دی باندې دا پابند لګي او څومره کسان چې راځي نه ځي با اندراج کیږي او سفر دا واسطه سفرات یا دې پاسپورت سره بلل.
یعنی تاسو ته دا صرف د دې معنی لري چې امنیت ټینګ شي او دواړو
خو هو د امنیت دغه دی او بل یو بل څه په دې باندې هغه کومه غدار دي چې د پاکستان او د افغانستان تعلقات دا چې خنډي روان او دا د یو فشار یو علوم د افغانستان باندې پاکستان په چي
زنه سره د تشويش دي چې دغه د بارډر منیجمنت په نامه غونډه یا د پوسو جوړول یا د ویزو خبره یا دغه فشار چې تاسو یادوي دا د دې معنی لري چې پاکستان په دې کوشش کوي چې بل اخره دغه کرخه پر اسپیټو پیژندل شي.
او بالکل دا خو یو سیاسي دی، یو اړخوم شته دی، بالکل تاسو خبره صحیح ده. ځکه چې دلته څومره چې په دې باندې دغه جوړی دي تعمیرات کی په بارډر باندې هغه باندې افغانستان دا دغه لري یو دغه دا یو پوزیشن دی په هغه باندې چې څنګه موږ د اخیر خمنونه نو دې باندې دا چې تعمیر چې کوم دی چغه دا بارډر ځای رہی هغه نه منی. پاکستان دا کوشش کوي چغه دا د افغاندا دغه چکم پوزیشن دی دا اونم منی. نو دا یو مسله خوشته دی او بالکل
خود افغانستان په خانه جنرال عتیق الله امرخیل د بارډر منیجمنت د غونډې په حق له د بریګډیر سات خلاف نظر لري او دا سوي
چیرته دا سوي چې دا څلور افزه غونډو کې دا مطرح شوی وي به معنا دی چې دا به غیر رسمی ډول دی سرحد ته جنب نه و مګر وو سیدا د ناتو پاکستان او د افغانستان په مابه کې د امنیت ساتلو په خاطر وی او دا د دې د خو مشترک او کنټرول کې مشترک د ناتو غړي په وجود لري دا د موقت زمانه په خاطر باندې دا د امانه د سرحد ته پیژندلو نه ده بلکې د دې خط نه دی اوختو د مخالفینو یا د طالبانو یا د هر ګروپ سره افغانستان کې تروریستي حمله کې دوی د مخنیوی دی پاره بیا داس دا معنا دی سرحد د تجندلو معنا نه لې
جنرال سیب مرخیل د غسلورم ارخ چې تاسو وای دا کم ارخ یادوي اول تاسو ته د سلورم ارخ موجودیت مهم دی چې غسلورم ارخ پکې ونه بیا د رسمیت پیژندلو معنا ورکړی وي
دا ارخ خپل امریکا د چیرته امریکا ناتو پاکستان او افغانستان ته دی ترګو شامل وای نو امریکای چون دا خط رسمیت پیژندل کې درې کلمه کې د افغانستان خلکو احتجاج هم په باندې وکړي نو بالکل معنا به ادا و چې دا خط رسمیت پیژندل شوی دی ځکه اوس کې چې اوس ناتو دا خط نه دی پیژندل کوم اعلان د ناتو له خوا نه شوی صرف د دې ته دی دغه ترنسي حملو د کنټرول په خاطر دا کار کوي بیا دا معنا دی پیژندل د رسمیت نه لري دا یو خبره دویمه خبره ما ته رسېږي دغه خط کې دا یو ډالر نه دی دا یو سلی یو لار د پاکستان سره خلک آزادانه زی او راضی او د قانون په وای کې دا به هیڅ وخت رسمیت نه شي ځانګړل
ډیره مننه جنرال سیبتی غلام خیل کوم ودا
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15
پداسې حال کې چې دا وخت په نړۍ کې د زهرجنو کیمیاوي موادو د ډیر زیات استعمال له امله د شاتو د مچیو کالونی یا غبینونه مخ په نابودی دي پولندي سیسپهان وايي داسې یو دوا یې کشف کړی ده چې جراثیم وژني مګر د شاتو مچیو ته ضرر نه رسیږي په مکری په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبريال جورج پیوکټیک رپورټه چې سید سلیمان شایع تسته دراوروي
پولندی ساينس بوهان دا وخت په ډیره بیړه کوشش کوي چې د شاتو د مچیو کالونی له بشپړ سقوط نه خوندي وساتي هغوی وایي چې زربا دا نوې دوا په کار واچول شي ساينس بوهان وایي چې په نړیواله کچه د شاتو د مچیو د نسل او پوره کالونی وو د ژغورلو په خاطر په څو جبهاتو کې خپل مبارزه پیل کړې ده یوه مشهوره ناروغي چې تر اوسه پورې په نتیجه کې په پولند کې د شاتو د مچیو نسل د نابودۍ له خطر سره مخامخ شوی دی د ناز میسس یا د شاتو د کارګرو مچیو د عمر د لنډېدو ناروغي ده دا ناروغي چې د نوسیما په نوم هم پیژندل کیږي د ناپاکو اوبو او لوده شو خوراکي موادونه د فنګس په وسیله د شاتو د مچیو معدې ته انتقالیږي د دې ناروغي او بې نظمۍ یو غټه نخه او علامه ده چې په لومړی مرحله کې ناروغ مچي په غیر نورمال انداز حرکت کوي او بیا زر مري د پولند د ماریا کیوري سلوډوسکا د پوهنتون ساينس پوها انیتا پزنسکا
کومې
مچې چې د شاتو په غبین کې د کارګرانو دنده په غاړه لري کله چې د وړي په موسم کې میکروب ونیسي ډېر زر مري فقط د اتو او یا دوه ورځو پورې ژوند کوي د یوې سالمې کارګرې مچې عمر شپږ دېرش ورځې او له همدې عمله د ژمي په تېرې دو سره د شاتو د تولیدولو استعداد کمیږي او د غبین مچې له وخت نه مخکې ختمیږي ساینس پوهان په دې باور دي کوم زهري مواد چې په میوجاتو او شنو بوټو باندې استعمالیږي له وخت نه مخکې د شاتو د مچیو د مرګ سبب کیږي کله چې د وی مچې معده میکروبي شي د معافیت قدرت ختمیږي د مقابله توان نه لري پولندي ساینس پوهانو له ډېرې خوارې او زیار نه وروسته د ګلانو یو شیره کشف کړي چې په سلو کې نوي ناروغه شوي مچې له مرګ نه خوندي ساتي پولندای ساينس پوهې انیتا په دیاله امریکا غاکتا یو ځلی بیا ویل دا دوا له یوې خوا د نوزموسس د ناروغۍ په مخنیوي کې کومک کوي او په واضح ډول د ناروغه شوې مچې په معده کې د میکروبي دانو او پرسوب کموالی هم لیدل کیږي بل خوا د شاتو د مچې په معده کې د هغو انزایمونو کچا لوړیږي چې د حشراتو په معده کې د معافیت زیاتېدو دنده په غاړه لري او هغه موزر پاتولوژیکی یا خارجي ماده پیژني چې د شاتو د مچۍ د ناروغي سبب کیږي دا دوا او د تجربه لاندې ده لبل خوا ساينس بوهانو بسګران ته د خبرداري هم ورکړي چې د ورځې لخوا د غوماشو د وژلو په خاطر پر نباتاتو او ګلانو باندې باید زهرجن دوا ونشیندي د غوماشي انسانانو ته د زیکا د موزي ناروغي د انتقال سبب کیږي کله وی خوا غوماشي وژني د شاتو مچۍ هم وژني کله چې د شپې تور تمی او مچې په درانه خوب ودی باید چې دغه دوا وشندل شي چې ماشي وجني خو د شاتو مچو ته ضرر نه رسي. دا د مایکل سټین نام په نوم د شاتو د مچیو د یو امریکایي بزګر غږ دی چې وای دا ځانګړې ناروغي د یو غوماشي د لاروا یا زهري لعابو په څیر تاکسیکي او زهري خاصیت لري. کله چې په بو کې واچول شي د شاتو مچیو ته بالکل نقصان نه رسي.
رایزنګ اویرنس اباوت دی امپورټنس اف سیوینګ دیم از کریټیکل د شاتو د تولید یوازینی وسیله ده.
له زراعتي نقطه نظر هم څوک اهمیت لپاره منش غورځولې ځکه چې د میوجاتو او سبزیجاتو په پالینیشن په کیمیاوي تعامل کې مهم رول لوبوي. په مسلسله توګه په نړیواله کچه د خوراکي موادو د تولیداتو د تضمین لپاره هم لازمه ده چې د شاتو د مچیو کالونۍ له نابودۍ نه په هر قیمت چې خوندي وساتل شي.
د مهمو خبرونو لندسته د اسلامي دولت ډلې ګواښ کړی چې د سوریې د جمهور رئیس بشار اسد نه د افغانستان د یو شمېر شیعه ځوانانو د ملاتړ په غوښتنه به د افغانستان په هزاره شیعه مذهبه اقلیت باندې نور بدونه هم ترسره کړي. هیلری کلینټن باید د دیموکرات ګوند د سلور زره او سوا نه سروي خاصتاز بلټلې 2302 استازو ملاتړ او رای ګټلې وې چې د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندید شي. هیلری دا کار نن وکړه شو او د دغه نه د ډیرو استازو رای وګټلې. د امریکا د دیموکرات ګوند غړي او پلویان په دې باور دي چې نن د سه شنبه په ورځ د ولسمشر براک اوباما وینا په دغه ملک د هیلری کلینټن د انتخاباتو د ګټلو لپاره دغه ګوند ملاتړ متحد کړي. په داسې حال کې چې په امریکا کې د دیموکرات ګوند ملي لوی غونډه روانه ده، امریکایي مسلمانان هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره راغلي دي. هغوی هلته په دغه غونډه کې د امریکایي مسلمانانو د کمیټې د مشرانو سره د امریکا په انتخاباتو کې د مسلمانانو د ګډون په موضوع خبرې کوي. د ګوند استازو او د ټولنې مشرانو په مسلمانانو غږ وکړو چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د امریکای مسلمانانو رای د ټولو رای یو فیصد دی، خو مسلمانان مشران وای چې په میشیګن، ورجینیا، مینیسوټا او د کالیفورنیا په ایالتونو کې د مسلمانانو رای مهم نقش لرلی شي. د امریکا په کانګرس کې د مسلمان غړي کیت الیسن د امریکا غږ ته په مرکې کې وویل چې په امریکا کې داسې ډېرې سیمې دي چې د مسلمانانو رای پکې ډېر اهمیت لري. په ترکیه کې په هغه عسکرو پسې لټون روان دي چې په ناکامه کودتا کې ککړو. په ترکیه کې خاصې قواوې او هلیکاپټرې په هغه پوځیانو پسې ګرځي چې سور زمخ کې د دغه هیواد د ولسمشر په خلاف ناکامه کودتا وکړه. ویل کېږي چې شاوخوا زرتنه عسكر په دغه کودتا کې ککړو. د ولسمشر اردوان دفتر د دین مخ کې د لسکونو جرنالستانو د نیولو امر هم کړی دی. د ولسمشر اردوان د دفتر یو لورپور چارواکي د نوم نه خوولو په شرط د اسوسییټډ پریس ایجنټس ته ویلي چې سارنوالانو د جرنالستانو د نیولو امر په سیاسي وجه کړی. په فرانسې کې پولیس وای هغه دوه برید کونکي او یو مذهبي مشر وجل شوې چې دغه مذهبي مشر په کلیسا کې يرغمل کړو. دغه کسانو چې چاکوان ورسره غنښمیر کسانې د نورماندې خار په کلیسا کې يرغمل کړو. پولیس وای په برید کې یو بل تن زخم شوی هم دی چې د ژوندۍ پاتې کېدو چانس ډیر لګ دی. تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې يرغمل نیونکي څوک او دا کار یې د کوم هدف لپاره کړو. او په بنگلاديش کې پولیس وای نه افراتیانی پرون د سیشن به پوره سپای ته ټاکې ته نږدې په ډزو کې وجلی دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو په مخ کې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې باندې اسمان زیزی اوریځ وی د تودوخه لوړه درجه درجه ته تدولس. په کندهار کې باندې اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه څلور څلوېشت او ټیټه به اته ویشت. په هرات کې باندې اسمان اوریځ وی د تودوخه لوړه درجه اته دېش. په جلال آباد او غزنی کې باندې اسمان زیزی اوریځ وی د تودوخه لوړه درجه شپږ دېش په جلال آباد کې او یو دېش په غزنی کې. په کندوز کې باندې اسمان شین وي، دلته به هوا هم د ورځې توده وي، څلور څلوېشت درجه به وي. په خوست کې باندې لږ څه باران وسي، د تودوخه لوړه درجه یو دېرش ټیټه څلېرویشت. په مزار شریف کې باندې اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه دوه څلوېشت، دلته به هم د ورځ د خو هوا ډیره ګرموي په فرا کې بنن د ورځ هوا ډیره ګرموي اسمان بشینوي او سلويش درجه بوي او په هلمند کې به هم نن د ورځ هوا ډیره ګرموي شپږ سلويش درجه بوي د سنتيګرات او اسمان بشینوي په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده هیر مونسي چې نیم ساعت وروسته به هم موږ تاسو په خدمت کې یو اوس په لنډ وخت کې د خبرونه پیل سي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ